پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لړن خبرونه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په چمتله سیمه کې وړ مشپه د ماین په چاودنه کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې، خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار د کابل په بوتخا کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو، خو دغه ماینونه کشف او شن کړی شو. دا خبره د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په رون په یوه ټویټ کې کړې ده. برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تاغ مسیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته پاستولي پیغام کې دا خبره کړې، او دا یې هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې ویشلي، او نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې له بلخ ولایت پرته د افغانستان په نورو 3 ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشن بی د ورځې ناوخته د سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبه د می میاشتې پر اتمه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراین شاوخوا 5 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي، له 3 میلیون زیاتې پولنډ ته تللي، او رومانیا 812,000 او سلواکیا هم د 322,000 اوکراینی کډوالو قربانه دي. نیوزیلند، امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی وار دی چې د کورونا وبا او پر سرحد لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان دغه هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې به د خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. په افغانستان کې طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه درغلی، او لدی ورسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. اختر ریز راپورونه کې به واوري چې به هرته نوې کډوال شوی افغانان وایي اختر هغه شان نشیل منځلې چې په هیواد کې دینه نه لمنځه.
زه خوشاله نه ووسی، هلی ژوندې نه ووسی، حوست المنزله هم سختي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې ونیز بحث کې مهم د اختر او امنیت موضوع ټاکلې ده. د پکتیا په سمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو د دینی عالمانو په ملاتړ لولور اندازه 15 لک افغانۍ وټاکله.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یا کوچنی اختر دوهم ورځ مو مبارک په دې هله چې ورځ یو شپه په خوخي کې تیر کړی. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او لدی وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان رسنیو ته پاستولي پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي، او اوس مهال نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لږ پګمو ټولګیو پورته د انجنونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی، د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پایل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تیر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یو اندازه ویشلي څه د ویش په حال کې دي او یو اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یوه برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي.
د کابل په ښار او ټولو څوارلسو ولسوالیو کې د اووه میلیونو درسي کتابونو د ویش بهیر بشپړ سوی دی. په اووه نورو ولایتونو کې څه د پاسه شپږ میلیونه کتابونه د توزیع په حال کې دي. څه د پاسه پنځه میلیونه کتابونه چې د هیواد اووه ولایتونو ته کفایت کوي له چین څخه هیواد ته د رارسېدلو په حال کې دي. د نولسو پاتې ولایتونو لپاره یوویشت میلیونه جلده کتابونه په هندوستان هیواد کې تر چاپ لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې د چاپ، انتقال او توزیع پروسه بشپړه سي.
په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دي ویل شوي چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نه وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دیني کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت له لارې په مراکزو او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هره ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دیني جامعې چې لږ تر لږه به د زر روتانو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پیله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولي دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا هم په پخواني دریځ ټینګار وکړ او ویې ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د اختر زورا پورونو ته مخه کوي. په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې خوښ دي چې په پیل شوی کوچنی اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او پرې د راکټ هوان او نورو ډزنه کیږي. د دې خبره لدی مخکې په دې ولایت کې په ډیرو اخترونو کې خلکو د امنیتي ستونزو له امله د اختر ورځې په سمه توګه نه شوی لمانځلی. نور په دې رپورټ کې
دا د مرکز صدآباد اړوند د دم کلی خور دی چې په کې په لسګونه ټالونه زنګوګان او د کوچنیانو د لوبو نور شین لګول شوی دی. دلته په زیات شمیر کې کوچنین جونی او هلکان راټول شوی د ټولو رنگارنګ او خپل جامې پر تن دي. جنو لاسونه پر نکریزو سرکړي او بنګړی چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې زانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ دا چکر په اړه کوم جامې مینې سپلای او ټټار کې زنګو چکر ډیر خوشاله
دي. د کوټنی اختر خوشالي ولمنځو او په ټالونو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي چکر وایي څوک ټالونو کې زنګي څوک دلته شربت اسکی څوک څه کوي څوک څه ټول دلته راغلي دي خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت ته او د تیرو اخترونو په سیر دوی او کورنۍ سره لغرونو د هوانونو میزایلو او نور وسلو د ډزو کې دوه ویر نشته دي. د اسدآباد وسیدونکو عرفان الله کونړه
نو نن مهوټ کړه چې ولسوالۍ تلاړ شو یا شګل او د ترڅنګ دانګم مخکې امنیتي وځخنه اوس په ډاډه زړه من کول شو چې لاړ شو دلتا خپل دغه خوخی ول مانزو.
که څه هم کونړیان په دې خوخ دي چې په ولایت کې جګړه ختمه شوي او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچی بریدونو په سلګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
یا کندوز یو شمیر خاریان وای اسګنی اختر د پخوا کلونو اخترونو په شان خوانده او رنگ نه لري، او پر دې سربېره د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده. د دوی په خبره پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان سره راټولېدل، د موسیقي بنډارونه به یې کول تر څو د اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړي، خو اوس دوی له دغو خوښیو بې برخې کړی شوي او یوازې اخترونه خپلو خپلوانو ته د پرتلو سره لمانځي.
یو شمیر کندوزیانو له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سږني اختر یې ناوړه اغېزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګل زمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو لپاره غورځېدلی دی.
سګن اختر ډیر بې خوند اختر دی، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کیږي. او بل اخوا په اختر کې چې یو نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 43 کلن عبدالله راته وویل
تېرو کلونو کې امنیت ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله، خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبان قیوداتو له امله سږنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دی، داسې مخکې اختر کې خلکو سیو اقتصادي وضعیت ډېر ښه و او فعلي خلک سي ډېر اقتصادي وضعیت ډېر خراب نه شي کولای چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت ښه و، میلو ته به تلل.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیر علي بیا وایي په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی کې مثلا سبق بود او قسم نیست او خوشی کې بود.
د پخوانی وخترونو په پرتله سګنی اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پراتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوښۍ نشته.
کندوزیان ساش کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي، خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
په افغانستان کې له نوي بدلون سره ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه یې لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نوي کډوال شو. ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډیره لیوالتیا نه لري.
یو افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سږ کال به نظه او نظمه کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوی راغلی یو او تر اوسه بلادم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسم په ځای کولی مناسه کې دا ډیر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلی معیار یوه بله هم مسله کې ژورنالیست خکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. خکلا وایي دا چې ساکل خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري،
نه لپاره بلکې د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر اتک سره هیواد پریښې او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډېر سخت وي ځکه لومړی اختر یې د خپل کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډېر پر رنګوي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په حق قسم اختر ده او نه تابعیه په هغه قسم باندې نیول کېدای شي ځکه چې زړه خوشاله نه ووسی، هیلې ژوندۍ نه ووسی او سړی تم او توقع ونه لري، نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت دي. دی یو دینی فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به اختر بل مانځو، اما رنگ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکل کوچنی اختر په داسې حال کې راورسید چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بیلابیلو هیوادونو ته کډوالې شوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کیږي، خو دا چې اکثره افغانان بیلابیلو اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شوي یا د هیوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه
خيستای دی. ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لسګونه ملکی وګړي چې د اوکرين له ماریپول ښار څخه ایستل شوی نن د هیواد زاپوروژا ښار ته ورسېدل. د کسان ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوال کمیټې په هڅو او د اوکرين او روسي له چارواکو سره په همغږي کې د ازو فستال د فولادو فابریکې رایستل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نور ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د شری چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکرين او روسیې له چارواکو سره په همغږي کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا خودلی او ویلې دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکرين د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکرين د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هواد ملي ټلویزیون ته وویل ل دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د استلو لپاره لکتر لګه دوه نورو عملیاتو ته هم ارتیا شته. په دې فابریکا کې سلګونه ملکیان چې ډیری خځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکرایني چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره و د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکرایني جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینی سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې وویل چې خواړه اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
خبرونو ور اخوا.
یو ځل بیا مو اختر مبارک. په افغانستان کې رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سکل د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي د طالبانو له لوري پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستۍ مرګونی بریدونه هغه لاملونه یادوي چې د سکل اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پکې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړونکو دی چې کلونه کلونه د رسنیو لاله خلکو ته اخترېزي خبرونه جوړې کړي. د د او د همکارانو هدف دا و چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د د په خبره په تیرو کلونو کې به کنسرتونه او خبرونه ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمه اخترېزي خبرونه وي، خو سکه لسنۍ هغه شان خبرونه نه لري. د رسنیو دا کارکونکو د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سکال د خپلې رسنۍ د اخترېزو خبرونو په اړه ازادي رادیو ته ویل
سکال زموږ په اخترېزو خبرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته بلور تکومې پیښه چې کابل کې وشوي سناسه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي پیښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، د همدې عمله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خبرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه یې راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خبرونه جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، لامل یې اخترېز د څرخوانونه تش شوي او سکل د رسنیو له لارې د تیرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ رادیو ته ویل
کنسرت های ایدی و برنامه
کوم کنسرتونه وختریس پروګرامونه چې برسنه یو درلودل خلکو د خوخی او بوختی عل عمل کیدل ول بده مرغه سکالینه
نه داریم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنايي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوستنی نړول شوې دي. برېښنا شرکت ویلي د عمل د کابل په ګډون په دغه مسیر کې یو لس پراته ولایتونه له برېښنا به برخې شوې دي چې د چاري کابل خاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شو تلویزیونی پروګرامونو للیدو هم محروم کړي دي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
اکونومیست مجلې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ ورستیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلي، پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله له لاس ورکولو په حال کې دی. د مجلې په وینا د پاکستان د استخباراتو په خوانی مشر چې د طالبانو له وخته د رسیدو درې اونۍ وروسته یې کابل ته سفر وکړ، د دې سفر پر مهال یې هڅه وکړه چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان راتلونکی به د طالبانو له بیا وخته رسیدو سره روښانه وي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې وروسته له هغه له افغانستان ووتل چې دا هیواد یې یوې افراطي اسلامي ملیشیا ته په لاس ورکړ، خو د پاکستان د ISI مشر جنرال فیض حمید خوشبینه و چې په افغانستان کې به هر څه سم سي. اکونومیست لیکلي کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ډیری کسان خوشبین وو، ځکه پخوانی افغان حکومت چې نور لمنځه تللی وو ګواکې له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان له سیال هند سره نږدې اړیکې درلودې. د مجلې په وینا د افغانستان نوی واکمنان طالبان د پاکستان د استخباراتو پخوانی ملګری وو او پاکستان له لومړیو کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې سخترځي پر مهال په پاکستان کې اوسېدل. خو د مقالې په لیکنه د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هغه مهال سړې سوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول او تحریک طالبان پاکستان TTP د دغو بریدونو پله پر غاړه واخیسته. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کیږي. افغان چارواکو تیره میاشت ادعا وکړه چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړي وژل شوي. پاکستان په رسمي ډول دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د طالبانو له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په افغانستان کې دننه سخت اقدامات وکړي. طالبانو هم خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې دننه د دا ډول بریدونو تکرار به شې پایلې ونه لري. امریکایي مجلې بزنس انسایډر په یو مقاله کې لیکلي چې څنګه پر افغانستان د طالبانو یو ځل بیا واک ته د رسیدو وروسته د یو رستورانت د سشتن کاروبار ګډوډ سو او هیڅ هیله ورته پات نه سو. مجله د مجیب الرحمن مسلی کیسه کوي چې په کابل کې یو کوچنی رستورانت لري، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې 80% سوداګري له لاسه ورکړې ده. هغه بزنس انسایډر ته ویلي چې د ضعیف مالی وضعیت له کبله اړ سو چې خپل رستورانت وتړي. ورځپاڼې د مسلی له قوله ویلي دا مهال افغانان نسي کولای رستورانونو ته ولاړ سي، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور 15,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړل او ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او مدني فعالانو د سورزنیو سلام مشورو وروسته بلاخره د کوچنی اختر په اوله ورځ د ښځو ولور 15,000 افغانۍ اعلان کړ. قومي مشرانو وویل پخوا د ښځو له ولور سربیره نور ډیر لګښتونه، سره زر او نور توکي دودو چې کورنۍ ستونزو سره مخامخي کړي وي. د مشرانو په وینا چې د پریکړې سره هغه ټول شیان بند شول او صرف 15,000 افغانۍ وټاکل شوې. د څمکنې یو تن قومي مشر ځواني خان وناک آزادۍ راډیو ته وویل
مقصد نور اضافي شیان لکه د دستور د دالتا زمون په وطن کې زار دی، وریجی دی، غوخی دی، ماما کبا ده، تر کبا ده، او دا شیان چې دی دا ټول مقصد ایمان زلوړل سر پنځه لکه روپۍ ولور شو چې هغه نه مقصد د خپل خور لور بندوباس شي.
د قومي مشرانو د جرګې په مخکینه ناسته کې 3,000,000 افغانۍ ولور په پام کې نیول شوی و، خو مشرانو او ځایي اوسیدونکو ځکه تایید نه کړي د اوسني وخت دود او رواج ور باندې نه سمبالیده. مدني فعال او ژورنالیست رحمت الله هیوادمل وایي مهمه دا ده چې مسؤولې ادارې د قومي پریکړې په لیکېدو کې هڅې وکړي.
ولور 15,000 افغانۍ وټکل شو، خلک د دغه د ولور د ټکنې څخه پره راضي وو، دوی خوشاله وو او دوی هیله وخدله چې په دغه برخه کې نور هم کار وشي، ودی سرل شي او بیا د نپری خدل کېږي ترڅو خلک بیا بزای کرونو ته مخ نه کړي.
مدني فعال محمد شفیع حیدری وایي اوسنوي لګښتونو او شتري وجونو ته پکتو 15,000 افغانۍ ولور ډیر نه دی.
دغه ولور په اوس وختونو کې کوم بوج نه اچوي. خغه ځوانان چې کچکی لارو به اروپا ته تلل، متحده عربی امارات ته تلل، د ولور لپاره په ځان ستونزې تیرولې.
په څمکنیو کې د ولور د اندازې د ټاکلو په هڅو کې د قومي مخورو او مدني فعالانو سربیره د ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم شریک ول. د څمکنیو ولسوال مولوي عزت الله مخلص ویل د دې مهمې قومي پریکړې لپاره کې دوه ساره نه کوي.
د علما او پتاید باندې هغه فیصله نن اعلان شو، ولستر خوشي سرګند کړه 15,000 افغانۍ دغه ولور وټاکل شو.
سره لدې چې د پکتیا په څمکنیو کې د ولور لپاره د وی اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کیږي، خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او پخپله قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د اختر په مناسبت مو را لګیلې دي.
زه جامان الله د هلمند نظالي ولسوالۍ آزادي رادیو خپل ټول د سنت د اختر مبارکي وایم. موږ په خپل سیمه کې د خدای په فضل سره د اختر په لاره کې مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساري موږ د دوی خوشالۍ مو لیدلې. تر دې راه د نو یو فلسفي تاکم نه دی اورېدلې. ټول مشران څخه مهیله ده چې نور هم بلغه سکوي نظارت لاندې په ټول منطقو کې دا سي سي سلامت او حالات قائم سي. نو مهرباني به مې تاسو جو سمنانو السلام علیکم.
السلام علیکم دا زه د رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دې وړکي اختر مبارکي وړاندې کوم او ټول افغان ولس ته دې وړکي اختر مبارکي ہے. الله دا وکي چې دا عيد د ټول افغان ولس خوشاله وګرځي او بختواله شایم د خوش ولایت څخه.
سلامونه او نیک هیله راځي راډیو اردوونکو کارکونکو ته وایم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی په لومړي قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټول همکاران ته د کوښښ پر راشتو مناسبت مبارکي وایم. الله دې جلاله دې وکړي چې دا اختر مو په سولې امن امنیت او د ګډمنۍ کال وګوري. هر ورځ مو د اختر سره اختر مو بختور سره. په دې درنښت میرویس اخلاقی هلمند ولایت.
ازادي رادیو اوري او وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو په توشي بو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي. بیا هم د اختر په مناسبت په دې بحث کې خبرې کوو. اختر دازل له اقتصادي پلوه او امنیتي پلوه د افغانانو لپاره څه اهمیت درلود؟ خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مکرې د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په چمتله سیمه کې وړ مشپدې ماین چاودنه کړې. برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار هم د کابل په بوتخا کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو خو دغه ماینونه کشف او شان کړای شول. دا خبره د برېښنا شرکت وایاند حکمت الله میوندي په یوه ټویټ کې کړې ده. برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوو جوړو شوو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بېرته خلوله. دغه پای د جمعې سهار وختي نړول شوی و. چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته پاستولی پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکران له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې ته د یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به راروانه یکشنبې د می میاشتې پر اتمه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر بل اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن په وستون څرګند کړي. له اوکراینه شاوخوا 15 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولند ته تللي او رومانیا ته 1000 او سلواکیا هم 322000 اوکراینیانو ته پناه ورکړې ده. نیوزیلند د اوکراین متحده ایالاتو او بخې نیوزیلند د امریکا د متحده ایالاتونو کاناډا بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونه کې لومړی وار دی چې د کورونا وبا پر سرحد د لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان د هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه.
دوه خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. یک شنبه په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. په دې ورځ د هیڅ لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د اختر په شپه هوایي ډزو چې له سپکو او درنو وسلو څخه کار پکې واخیستل شو خلک ډیر وویرول. البته په پخواني حکومت کې هم د خوښۍ پر مهال د ډزو کنټرول د حکومت له وسې تیره خبره وه. طالبان په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګولو خبره کوي. د اختر په مناسبت د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په یو منسوب پیغام کې او له هغه مخکې د طالب مشرانو په پیغامونو کې په پرله پسې ډول په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بشپړ امنیت خبره کیږي. په دې کې شک نشته چې د تیر کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په امنیتي وضعیت کې د پاموړ مثبت بدلون راغلی، خو د وروستیو اونیو په حملو کې د لسګونه کسانو مرګ ژوبلې د دوی دا ادعا له شکونو سره مخامخ کړې ده. آیا طالبان په اوږد مهال کې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو توان او امکانات لري؟ په دې 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندر چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. همدار از د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی چې په عین حال کې د پوځي هوایي ډګر د سمون د چارو مسؤل هم دی په دې خبرونه کې د ګډون اجمنه کړې موږ هڅه کوو چې تماس ورسره ټینګ کړو. د خبرونه کورباز احمد تکالیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمانو ته البته تر اوسه پورې میلمه دی. میلمه ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خرغلاست وایم او د اختر مبارکي درته وایم. اندر صاحب لومړی له تاسو سره چې اوس را سره یاست په باس کې پښتنه کوم چې تاسو لپاره هغه امنیت چې په اوس وخت کې د طالبانو حکومت ټینګ کړی د قناعت وړ دی. البته د تیرو شلو کلونو پرتله او بیا وروسته د تیرو څو ورځو امنیتي پیښو ته په پام سره.
سلامونه ښاغلی احمد ټکل صاحب تاسو ته، سلامونه علیکم د تاسو ملمه کراغی ښاغلی حکیمی صاحب ته او ټول تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي هم داسې تاسو ته او ټول خپل وځوال ته وړاندې کوم. افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېره اوږده جګړه تیر شوه او د افغانستان اتمشکی چې د افغانستان حکیمت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسری امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدي، طبیعي خبره ده چې د امنیت په راوستلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره په مطمئن توب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی. تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې بل د راتونکو لپاره ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جماعت اختارونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوی حکومت ته او دوی هم ټولې هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړی وای یوازې خپل طالبان ته ورکړی دي. چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونه شي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه
تاسو تصادفا ما هم همدا پښتنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري افغانستان خلک په جګړه کې مختصوی دي او دلته حتی زولې سم چې د خلک سره فنی کارکونکي چې انفجاري مواد جوړوي سي او د ډیرو خلکو د مثلا داعش نور تل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده. دا به خلک د پیسو مقابل کې ډیر کار نو کی او تاسو لیدل چې طالبان هم پخپل ځین انفجاري مواد جوړول د بوشکول لري، انفجارات کول په سرکونو په ډېر امدا مسجدونو امدا کوزو کې دیم کړی دي. نو زه ولې سم چې امنیت خو یوازې د نن ورځې خلک دوی وخت ورسره او خلک هم خوانای دي، دوی خوانای دوري دار هم پسر کې تر یو څه وخت په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه جرازي امنیت وي خو وروسته د کارکړدګي د حکومت امدا چې کزه بیا وایم چې دوی افغانستان نیواله مګر دا د حکومتاري خاطر باید راغلي نه د غصب قدرت خاطر. دلته ډیر مستقی خبري دي. تاسو پیږئ چې ما ولس کار تحصیل کړ بیا څلور کال یوازې پولیسو کې دا ځانته ځانګړي ذکر غواړي په زور او په جبر همیشه نه کیږي، باید ډیر د خلکو مینس لاړ شو، د خلکو فاصله باید موږ نه نه اند اوس د خلکو مینس کې کچري نه وي. دوی ته خلک راپور نور کی دوی نش کولای چې د خپل امنیتی ارګانونو سم سنبال کی. مستقی خلک ډیر ضرورت دي او مسکه خلکو جنو فرار کړی دا زمي په کورونا سي دوی تر اوسه پدې جاسکوري نه دي. دا لړۍ کچېرې دوام وکړي د امنیت پر راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي، نړۍ ډېر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه د داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې دي.
مګر تاسو چې د خلکو خبره، د خلکو د همکارۍ خبره کوي، طالبان ادعا لري چې په خلکو کې دوی ځای لري او د همدغو له خلکو سره، یعنې په پرګنو سره د پراخو تماسونو په مرسته دوی پخوانی حکومت پرځولای دی.
نه هسم نه ده، پخوانی حکومت تاسو پیږئ چې په کې ډېر فساد او خلک لکه تیر ځل چې د اشرارو د مجاهدینو د حکومتداري نه چې ملک الطایفي وه په افغانستان کې شل 15 کاله مخکې خلک سپوږمو ته راغلي وو، خلکو د خدای او بله اداره غوښتله، یو بل نوی نظام غوښته، او که هغه د هر چا په لاس کې وای ځکه د خلکو ژوند ډېر خراب و. اوس هم په جمهوریت کې هم د امریکا تعرض په افغانستان یا ورتګ یې په هر رقم چې دوی حسابوي، همداسې د جمهوریت ناندری په یو وار کې دوه ولسمشرانو فساد ظلم ځینې وحشتونه، البته په جګه سره ټیټ عام خلک عام کارمندان داسې نو رشوت، نو خلک مجبور وو چې بل لار نه دوی سره جزو نو چې دوی راغلي دي، له دوی نه حکومتداري غواړي، له دوی نه د خلکو د اساس ژوند تاسپی دي، خلکو فقر او د اقتصاد وضع ډیره جات خراب ده، او بل دغه وړې ګروګانې په دغه حالت کې قوی کېدل شي. نو د امنیتي بخش لپاره یوازې نه چې ټول افغانستان په لاس کې ډیر حکومتونه چې آرام دي، مګر هلته هغه خلک چې غواړي جرم وکړي یا تروریستي ډلې هغوی استفاده کوي، هغوی بیا دې ته نه ګوري چې څومره خلک د طالبانو سره شته او که نهشته، هغوی خپل کار کوي. زموږ تحریمونه ډېر باید دې شي په افغانستان کې وضع کړکېچنه شي. مننه
تاسو نه، مننه اندر صاحب. ماته ښکاري چې زموږ بل میلمه ښاغلی حکیمي ټلیفون یې مصروف ښایي، او داسې ښکاري چې پلان نه لري یا نشي کولای په دې خبرونه کې ګډون وکړي، که څه هم زما همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ونیسي. مګر د اختر ورځ ده، راځي چې اوریدونکو ته هم بلنه ورکو چې په دې خبرونه کې راشي او خپل نظر د امنیت په باب شریک کړي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره که تاسو غواړئ چې له هر ځای د نړۍ نه زنګ ووهي، نو زه تاسو ته د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره وایم: 00 4 2 2 12 4 1. یو ځل بیا تکراروم: 00 2 2 12 4 1. همدارس د پراګ د استودیو په نمبر کې غواړی چې زنګ ووهي، نو 00 4 2 2 12 4 1. تکراروم: 00 4 2 2 12 4 1. او بل شمیره ده: 00 4 2 2 12 4 1. یعنی یوه 15 4 1 ده، بل 4 1 0 1، چې البته دا اماغه زمونږ د واتس اپ شمیره هم ده. تر هغه پورې چې اوریدونکي راځي، فکر کوم چې موږ لا اوریدونکي لرو، همدا اوس یې لرو. سپای صاحب اشاره کوي چې یو اوریدونکی پلان کې دی. بلې مهرباني وکړئ 15 دقیقې بس دی. ښه راغلاست، اختر مو مبارک شه، او نظر مو د امنیت په باب وایست.
خیر وشه، خدای دې مان بارکي درشي. دا خبره چې اندر صاحب کوي چې طالبان د جګړې لامل و، د غلا او د فساد لامل بیا نه و.
بله
اوریا،
اورو تاسو وایئ چې د غلا او فساد لامل نه و، د جګړې لامل و. مهرباني.
نو جګړه نو نور غلا او شی وو برکسوی.
هو، استدلال دا دی چې کله چې د امنیت په باب خبرې کوو، چې په افغانستان کې پخوا امنیت نه و، خو د طالبانو لراتلو سره امنیت ټینګ شوی. استدلال دا دی چې خو جګړه خو طالبانو کوله.
صحیح ده، هم جګړه خو کوله، خو عام ولس ډېر نه و، ځینې په عذاب لغلا و، له رشوت ډېر په عذاب.
تاسو څوک نوم مو را معرفي کوي؟ په کوم ځای کې اوسېږئ؟ له کوم ځای مو زنګ وهلی؟ او کار مو څه دی؟
کار مو بزګري ده، له هلمند ولایت نه راځي ولسوالۍ.
نوم مو نه غواړئ چې ویې وایاست؟
بله.
تیراله. په هر صورت یو بل اوریدونکو هم لرو، لته سوال به تا مننه کو. یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي 25 دقیقې بس ده، ځان معرفي کوي او بیا مو نظر ووایست. البته موږ تاسو ته لمړی د اختر مبارکي هم په مجموع کې ویلې ده. هر اوریدونکو ته به جلا جلا نو وایو، پروګرام چې اوري مننه ده چې موږ اختر مبارکي مو هم اوریدلې، مهرباني وکي.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته او معلومات او ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي خپل ور سره وایم. کابل څخه موږ درته زنګ وهلو.
مهرباني وکي نوم کنه وایاست، اختیار لرئ کوي خلک به تاسو پیژني.
خیر ده، زه به دغه مرو وایم تکل صاحب، د امنیت په اړه باندې چې امنیت خو ګرچه د اندر صاحب خبره باندې چې امنیت خو رښتیا هم ټینګ دی، خو نسبی امن دی او هغه هم خاص فزیکی. زما په اند باندې چې آینده کې او ډېر لنډ وختونو کې امنیت لا هم خرابیدونکي بدبختانه، زه باید بدبختانه وایم، ځکه چې تاسو فکر کړئ کله چې طالبان لومړی ځل مثلا جمهوریت جوړ شو، دوی فکر کوم 2008 کې کوم کال کې راڅرګند شوی دی، تر دې دمه پورې در حالی کې چې دوی په لومړی کال لا کال پوره نه دی، او دوی په خالي باندې څومره چپه او څومره شیان جوړ شوی دی. او دوهمه خبره، کله چې طالبان مثلا د حکومت په وړاندې باندې مقابله کوله یا جګړه کوله، ډیرو ورستیو کې دوی داسې کارونه تلاش واچول لکه د پایو لمنځه وړل، د برخونو د پایو لمنځه وړل یا داسې نور کارونه، در حالی کې چې د دوی دولت لا هم کال پوره شوی نه دی. او دې شیانو ته د دوی مقابل جهتونه که هغه مقاومت ته او که دایش ته کار څوک دي هغوی لاس واچو. نو زما په اند باندې امنیت خو بدبختانه بیا باید هوایو چې خرابیدونکی دی لا هم، خو د دې د مخنیوي لپاره ما یو وړاندیز داده چې لکه څنګه چې میلمه هم وویل چې مثلا باید مسلکي کادرونو مسلکي شخصونو ته د وظیفې وسپارل شي، نه یوازې طالب ته، په هر اداره کې وګورئ. اوس سید وزیر او دغه خان هغه سیاسي بستونه چې دي هغه د دوی خود د ریاست ولایتونو کې او د نور اداراتو د مدیریتونو د شونه ته د مسلکي خلک وسپارئ. او بل خبره ده، د دوی بعضي اقدامات دا هم د دې سبب کېږي، مثلا د پوهنتونونو جلاوالی جنا د کړل سید مشکل نه لري، دا تاق جوتو جفتو تاق چې کوي او یا نور محدودیتونه یا نور راځوهنی د خپل د سبب کې د دې بایس کې، حتی د خپل محصلین ز خپل یو محصل ما محصلینو کې دا څنګه ده، خدای نه کرد چې د محصلین کوم مخالف جهت ته لاړ نشي. نو دوی نه مې غوښتنه دا ده که ګر جه حکیمی صاحب کچیر ته وصل شو، دا غوښتنه مې ورته مطرح کړې چې دا اقدامات باید ونه کړي چې مثلا ځوانه طبقه بیا د دوی په مخالف کې ودرېږي، که ځوانه طبقه دوی مخالف کې ودرېدل. مننه ډیره،
تاسو نه ډیره زیاته مننه. اندر صاحب، تاسو د دې دواړو اوریدونکو نظریات او اوریدل دواړه په دوه مختلفو جهتونو کې خبره کوي. یو وایي چې پخوانی حکومت کې فساد او دای وایي چې طالبانو سید چې جګړه یې کړې ده خو په فساد یې نه دی کړی. او دبل اوریدونکو وایي چې طالبان د امنیت خرابې عامل دي. د دې خبرې تاسو وایئ؟
بله، د دوه خبرې مو اوریدلې. د المن چې کوم بزګر رول غېدل یو دغه خبره ما جواب کړی ده. ما ویلي چې جګړه وه، جګړې مخالفین واضح خبره چې طالبانو او طالبان واک ورسل. زه د یو افغان په توګه، د یو مسلمان په توګه چې کله جګړه ورکیږي، دوی هم افغانان دي، په ټولو میډیاګانو کې ویلي دي. دا یو ډېر ښه کار ده په افغانستان کې د فساد خبره ما مو کړله. فساد او ظلم او تعرضونو او یرغلو زموږ وطن د مستعمرې لاندې وو، په چارواکو ډېر په جګړه سوی فساد کو. همدا علتو چې دوی کامیابي علتم څو او خلک له دوی سره د واقعیت سره نشي پټوي. دغه هغه ململک چې په خبر پوسو موږ هر څه واضح ویلې. خبره د امنیت دلته دا د ټولو وطن د دای واضح د طالبانو د یو لک نفر به دي دوی د وطن د ټولو افغانان 15-30 میلیون افغانان جون کې مختلف قشرونه دي، مختلف حزبونه دي، مختلف ملتونه دي. دا ټول باید د حکومتداري پاینه کې ځان وویني او دا حکومت باید ټول لپاره خدمات ارزه کوي. حکومتونه چې جوړیږي د خلکو د خدمت لپاره، په دې کې موږ ګورو تر اوسه اساسي قانون نه لرو. زموږ د خنځو مکتبونه چې په ټول نړۍ کې موږ ورته وشو مدرو، د انجنونو مکتبونه دا بند کړی دي. مثلا نور داسې د پټیټه سایوند خلک کنټرولېږي چې خبره د افغانستان ملي منافع ډېری وچتي دي. تاسو ویني چې نړیوال څومره تحریمونه کوي، موږ باید نړۍ سره تعامل ته لاړ شو. دا موږ
اوس لکه کله غوندې موږ بیل نړۍ نه ژوند نسکو او نړۍ یې څنګه نه غوړي چې داسې حکومت چې هلته خلکو ته خدمت ونیسي، ازادي د بشر د حقوقو د ښځو تر پښو لاندې شي. همداسې د بل ځوان میلمه خبرې خو زما له خبرو سره مطابق وي، که چیرې ښه حکومتداري ونیسي، موږ تجربه لرو، هر حکومت چې په لومړي سر کې راغلی ده دوی ډېر ښه روان دي، خو همدغه ناخوالې دي چې ګروګانې مخالفې ډلې ورته پیدا کوي، اوس خو تیارې پیدا دي او نړیوال هم مرستې ورسره کوي، که داعش ده که جبهه د مقاومت او ازادي دي دا ټول. بله
اندر صاحب، د دې اوریدونکي د دې دوهم اوریدونکي په خبرو کې یو خبره هم په زړه پورې ده او هم یو څه ویرونکې ده. دوی وایي چې داسې نشي که د طالبانو اقدامات په دې ډول سره دوام وکړي، داسې نشي چې د محصل تر سوی پورې یا د زده کوونکو ځوان کول تر کچې پورې خلک د طالبانو پر وړاندې په مخالفو جبهو کې راټول نشي. په دې باب ستاسو نظر؟
تکل صاحب، یو به طرفانه قضاوت به موږ غومره چې میډیاګانې مثلا خبری کی تبلیغونه کی حاصل نه ده، په افغانستان کې خلک تر اوسه پورې دومره ډیر نه دي ناراضه، خو دا یو وړاندوینه و چې د ځوان وکړل او دا ډیر حقیقت ویلې. موږ باید د روشنفکر قشر ته دې توجه وکړو که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي، او محصلین هم له ځینو ډلو سره، حتی پخوا په جمهوریت کې محصلین ډېر له مخالفو ډلو سره یو ځای شوي وو، هماغه علت و چې جمهوریت پای ډېر سست وي. ځوان قشر نه ورسره. مننه.
مننه تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروګرام دی، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل نظر ووایئ.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه. او بیا د امنیت په باب، طالبان کولای شي چې په افغانستان کې په اوږد مهال کې، یعنی د راتلونکو لپاره امنیت ټینګ کړي، دا امکانات او دا وس لري؟
او ان شاء الله دا امکانات او وس لري. دلته لوګر کې، لوګر نه سره تماس کېما، لوګر خدای اختر منځونه سی وسو، ډیر امنیت نیولې او تدابیر نیولې، ان شاء الله اس کوم په هو نسوا.
او تاسو خو لیدل چې په تیرو څو اونیو کې پرله پسې د داعش ډلې لخوا، چې احتمالا مسؤلیت خو یې داعش ډلې د یو شمېر حملو منلی، د ځینو نورو یې نه دی منلی، ولې داعش ډله عملا فعاله ده په افغانستان کې، د دې پر وړاندې به په کومو وسایلو او امکاناتو طالبان امنیت نیسي؟
طالبان داعش داسې قوي داعش نهسته چې طالبانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي،
خو هغه ضعیف داعش خو امنیت، هغه ضعیف داعش خو د اوس امنیت ګډوډ کړی.
او خو دومره نه ده لکه مخکې، هغه نظام کې چې جنګونه به تودنې به وي که نه، او داعش خو طالبان پر وړاندې ډېر قوي ډله نه ده. انشاءالله چې طالبان د خلکو زړونه لاسته راولي، داعش به هېڅکله بریالی نه شي نه هغه وسي.
څنګه طالبان کولای شي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي؟
یعنی دا خونځي باندې کیدای، جنکان خونځي ونه تړي، او نور د سي پایله قانون کارونه کې بس خلک ډېر راضي.
مخکې زمونږ میلما اندر صاحب ویلي چې د پخوانی حکومت پوځیان، یعنی د ټیټې کچې پوځیان، سرتیری او افسران دیوته طالبان باید ونده ورکړي. ستاسو په نظر طالبان باید دوی ته ونده ورکړي په راتلونکو پاوز کې؟
ونه ونده اوسم ورکړي ده، بعض ادارو کې ډېر پخانی کارکوونکي دي، دی اردو مثلا دی اردو سربازان ستا اوسم دلته لوګر کې کام کستا، داسې نه ده چې ټول یو مخې نه ملایان دي، طالبان دي.
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
زه خو خپل محصل يم او کار نه لرم تر اوسه.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو په لاین کې دی، بل مهرباني وکړئ 25 دقیقې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
یو له خوشاله تکرایه
جار سم سلامت وسې، خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو د امنیت په باب خپل نظر ووایست. د اوریدونکو سره اړیکه پرې شوله. یو بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ 25 دقیقې بحث دی. بلی مهربانی وکړئ مونږ ستاسو غږ اورو. 25 دقیقې پروګرام دی د ازادۍ رادیو.
بلې محترم ټکل صاحب سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. اختر مو مبارک شه او د امنیت په باب ستاسو نظر اورو.
سلامونه تاسو وړاندې کوم او د لوی اختر کوچنی اختر مبارکي درته وایم. موږ پرون اختر او ستاسو نن اختر دی. موږ ستاسو د اختر دی مبارک شي. الله تعالی مو لمونځ روزي او تراویح قبول کړي.
مهرباني وکړئ ډیره زیاته مننه. د امنیت په باب کوم خاص نظر لرئ؟ د میلمه خبرې مهم واورید او د ځینو نور اوریدونکو خبرې مهم.
ټول سفر په چوزي چا کوم اختر او نو موږ اختر تیر کړي. د اختر منځونو مو وکړه په جامعګانو کې په علماء او تقاریر وکړه. زه خپل یو دغه علماء او سخوم خلکو د امنیت په اړه کې اوس خو ان شاء الله تعالی شامنیت نشي. امنیت راغلی دی او خلق د درست امنیت په تمه دي. دا یو امنیت نه دی چې مقصد نشي امنیت خوراغلی دی، ولیکن دلته یو فزیکی امنیت پکار دی، رواني امنیت پکار دی، روحي امنیت پکار دی، شخصي امنیت پکار دی، اقتصادي امنیت پکار دی. نو دغه امنیت تر نور امنیتونو ته موږ دراتک په هیله یو سترګې پلار وي، بلکې خدای تعالی امنیت راولي.
قاری صاحب، دغه برخه چې تاسو د امنیت یادوي تر اوسه پورې په کوم وضعیت کې دي؟ یعنی رواني نظر تاسو د امنیت احساس کوي او فکر کوي چې تاسو گاونډي یا نور خلک؟
دا نور امنیتونه خو ما اشاره درته وکړه چې دا یو امنیت چې څوک په چا کار نه لري، غل نه سره ځم نه سو مقصد خلک ګندر په آرام ته ځکه یو کې اماده شاشه امنیت، اقتصادي امنیت، روحي او رواني امنیت. دا امنیتونه اوس نشته نو افغانان په هیله دي. دا هغه وخت راځي چې طالبان د جهان سره سازش ورکوي او چې او دا نور په خواني نظامي شي دي په چې کاچا هغه باندې راو وکي، بلکې د ځان سره ودري او بل دا دي چې دغه دی دغه یو حکومت یو امشمول حکومت جوړ کی. هغه ورونه چې ناراضي دي او هغه مراول ځان سره ودري، نو بیا په افغانستان ته دغه نور امنیتون هم راځي او واقعي سوله هم راځي او د وینې تو عدل بم بندیش.
قاری صاحب، یو پښتنه ورسته کلاند جواب راکړي چې طالبان خو وایي چې زمونږ حکومت ټول شمول دی.
دوی خو وایي چې زمونږ حکومت هم شمول دی، ولیکن دلته خو خلک ستاسي انتقاد پر لري چې هم شمول نه دی. هم شمول خو موږ ته وایي چې احمد او محمود او کلبی او مقصود ټول په حکومت کې شریک.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په ورسته یو څو دقیقو کې یو ستاسو لګډون نه ډیر زیاته مننه کوم. په ورسته برخه کې د دې ټولو نظریاتو په باب زمونږ د میلمه د سیاسي چارو د شنون کې احمد خان اندر نظر اورو. اندر سره مهرباني وکړئ.
مننه کوم. سمه کولی خبرې زمونږ هوادوال کوي او تم چې کی چې طالبان اسلامي تاریخ وخت سره ګوري د خپل ولس आवाज باید واوري. موګه بیا وایم تجربه لرو چې هر حکومت چې یک تازي په یو اسبي سیستم کې دی هغه نه کم سوي دي. ویني زمونږ مولا صاحب، قاری صاحب، ماسل بزګر امنیت غواړي، خو دا رقم امنیت نه چې موږ د اختر موز په خیر سره وکړو. امنیت په جماعت کې د امنیت غوښتنو کې دومره موږ مجبور شوی. افغانستان خلک کار غواړي، د افغانستان خلک تعلیم غواړي، پیشرفت غواړي، نور دومره ظلمونه ور باندې کوي. اما یو روس هغه موږ سلور مننه شهیدان کړی، بیا امریکایان ټول ظلم نور کچیر واقعا موږ افغانان او مسلمانان نور باید خلکو ته خدمات وړاندې کړو. د دې خلکو په زخمونو باید ملهمونه کیدو، د خلکو خبر ته غوږ نیسو. ټول عمر موږ چې ویلې د اتمیش ته تحلیلګران چې سیاسي ما باید سي ټول اخشر کی د وطن دی ټول د نیمنه. اوس چې امریکا او یا نور ایران ورته ویلې دي طالبان د لوی جرګې وطن کې هغه نوم ته مجبور دي چې نوم کړي. موږ تاریخ لرو، موږ انانات لرو، موږ افغانان یو 15 کلن تاریخ لرو. لوی جرګه زموږ یو هغه انانات چې اساسي قانون او د ولسمشر لوړه درجه لري. نو دوی ولې پاربین مونږ ته ګرځي؟ موږ باید تم دغه لوی جرګه دایره کو ترغو د افغانستان د خلکو زړه سره وړي او دا حکومت کړي افغانان لپاره کې باید افغانانو خبر ته وګورم. مننه کوم لغو لتاسو نم او لغو افغانان چې خبري وکړي تاسو وګورئ څومره کولی خبري کوي. طالبان باید دغه غواوري او دلته باید یو ښه نظام راشي چې ټول افغانان
خپل دغه انداره کې ځان ویني.
ډیر زیاته مننه. مننه اندر صاحب د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندر و چې په دې خبرونه کې برخه وخسته. ستاسو لګډون نه هم مننه قدرمن اوریدونکو. او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی هم په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې و چې زمونږ لپاره په صحت سره سره ونتوانی دی چې تماس ورسره ټینګ کو. تر بیا د خدای پامان.